مازیګر څلور بجې دي. دوستانو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونه اورېدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزی همکاري کوي اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي د محلي پولیسو له جوړښت سره جوړ نه دی او دا پولیس به د هغه په نه د یو پلان پر اساس په ملي پولیسو کې مدغم کړی شي. په نورو مسایلو هم مهم رپورټونه لرو. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځان وژونکي 15 پولیس او درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتو دارت کړ چې ګواکې د دوی یو بی پیلوټه الوتکه په منځني ختیځ کې لا درکه شوې ده. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د لومړي ځل لپاره ومنله چې منع شوې تروریستي ډله جند الخلافه د دې هیواد امنیت ته ګواښ پېښوي. خو په سر کې له ناجیه صاحبې څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
د هم د خبرونو سرټکی د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن په بروکسل کې پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د محلي پولیسو له جوړښت سره مخالفت وښود او د پروان په مرکز کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو ورځنۍ کنفرانس جوړ شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره د محلي پولیسو له جوړښت سره مخالفت څرګند کړ. جنرال مشتبه پتنګ چې نن د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل د دوی د تمې خلاف محلي پولیسو په افغانستان کې نتیجه ور نه کړه.
گرچه در مجموع در مورد پولیس محلی
په مجموعی توګه زه د محلی پولیسو له پروګرام سره موافق نه یم. محلی پولیس په ځینو برخو کې ګټور او په ځینو کې زیان رسوونکي تمام شوی دی. ما په یوې پروسې کار پیل کړی چې لمخې به ورو ورو محلی پولیس له ملي پولیسو سره یو ځای کړم. دوی به په دې توګه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي او داسې پولیس به ترې جوړ شي چې قانون نافذ کړی شي.
یو شمیر امنیتی کارپوهان هم د کورنیو چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي چې محلي پولیس له ملي پولیسو سره یو ځای کوي. د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پیل شوه. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ به د ناتو او روسیې د ګډې شورا ترمنځ په غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې کیږي. په دې غونډه کې به له روسیې سره د نشه یي توکو د قاچاق په مخنیوي، د ترهګرۍ ضد مبارزه، د روسیې له خاورې په افغانستان کې میشتو ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو او له روسیې څخه د افغان ځواکونو لپاره د هیلیکوپټرونو د اخیستو پر موضوعاتو خبرې وشي. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم د غونډې په دویم ورځ په بحثونو کې برخه واخلي. او د پروان په مرکز شریکارو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف یو ورځنی کنفرانس جوړ شو. د پروان ولایت د مدني ټولنې د شبکې رئیس خاتون فقیرزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دې کنفرانس کې به په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي پر لارو چارو بحثونه وشي. دا د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه له جان قال کوزین اوري.
د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځان وژونکي د پولیسو ماموریت په نخښه کړو. په 14 کې 15 پولیس او درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د پولیسو مامور محمد اسماعیل وایي پولیسو د بنو ښار کې د پولیسو ماموریت ته نګري مخکې له هغې چې ځان وژونکي په لارۍ کې 14 وکړي هغه په ډزو وژه. اسماعیل زیاتوي بیا هم ځان وژونکي وکړای شول چې په لارۍ کې بار شاوخوا 1500 کیلوګرامه مواد وچوي. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الله احسان مشال راډیو ته په ټلیفون کې ویلي چې 14 دوی کړی ده. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره رد کړه چې ګوندې د دوی یوه بی پیلوټ الوتکه په منځني ختیځ کې لا درکه شوې. که څه هم چې راپورونه وایي ایران د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه نیولې ده. د ایران دولتي خبري رسنیو د دې هیواد د سپاه پاسداران اعلامیه خپره کړې چې وایي دا بی پیلوټ الوتکه هغه مهال ونیول شوه چې د استخباراتي معلوماتو د ټولولو په مقصد اکتشافي الوتنه کوله. په اعلامیه کې ویل شوي دا بی پیلوټ الوتکه سکین ایګل ډوله الوتکه ده او وزرونه یې 3 متره اوږده دي. د ایران خبری رسنیو نه دی ویلي چې بی پیلوټ الوتکه څنګه نیولې ده. تیره میاشت ایران ویلي وو په فارس خلیج کې په یوې بی پیلوټ الوتکې ډزې کړي خو الوتکه نه وویشتلې. تیر کال د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په ختیځ کې غورځول شوې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو الوتکه د تخنیکي عوارضو له امله ناستړې شوې وه. د مصر یو شمیر خپلواکو او مخالفو ورځپاڼو د اساسي قانون د مسودې په اعتراض کې خپرونې بندې کړې او وایي په مسودې کې د بیان په ازادۍ بندیزونه لګول شوي دي. د نن ورځې په اعتراض کې لږ تر لږه 8 ورځپاڼو ګډون کړی دی. خصوصي ټلویزیونونه هم پته لري چې سبا 4 شنبه به اعتراض وکړي او خپلې ټولې خپرونې به بندې کړي. دغه راز د نن ورځې په وروستیو کې به مخالفې ډلې د اساسي قانون د مسودې او د جمهور رئیس محمد مرسي د فرمان پر ضد چې خپل صلاحیتونه زیات کړي په قاهره کې سترې اعتراضي غونډې وکړي. مخالفان وایي د اساسي قانون په مسودې کې د ښځو او اقلیتونو د حقونو د ساتنې ډاډ نه دی ورکړل شوی. مرسي وایي اساسي قانون باید لومړی تصویب شي او وروسته به د خپل فرمان لغوه کړي. د مصر د اساسي قانون مسوده تیره اونۍ د اساسي قانون د اسمبلی لخوا چې د مرسي ملاتړي پکې زیات دي په عجلې سره تصویب شوه. جمهور رئیس به دا مسوده د دسمبر په 15مه د خلکو نظر پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د لومړي ځل لپاره ومنله چې منع شوې تروریستي ډله جندل خلافه یا د خلافت عسکر د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې مرستیال عبدالکریم عبدک عظیموف نن په استانه کې خبریالانو ته وویل د قزاقستان یو محدود شمیر اتباعو په دې هیواد کې یو شمیر زیږیدلي کسان د دې ډلې غړي دي او د پاکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې اډې لري. د جندل خلافه ډله د تېر کال نومبر میاشت کې وروسته له هغې په رسمي ډول په قزاقستان کې منع اعلان شوه چې د هیواد په دیس خار اتیارو کې بمی چاودنی او په جنوبی خار تاراس کې د پولیسو پر ضد حمله وکړي. د اردن پاچا عبدالله به لومړی نړیوال مشر وي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د موقف له پورته کېدو وروسته لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس یو همکار نمر حماد فرانس پرس اژانس ته نن وویل د اردن پاچا عبدالله به د پنجشنبې په ورځ فلسطین ته لاړ شي. د اردن یو جګپوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي د عبدالله دا سفر په ملګرو ملتونو کې د فلسطینیانو له تاریخي لاسته راوړنې څخه د امان ملاتړ په ډاګه کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د تېرې پنجشنبې په ورځ په اکثریت رایو سره فلسطین په دې سازمان کې د ناظر هیواد په توګه په رسمیت وپېژند. د ملګرو ملتونو له دې پرېکړې څخه لږ وروسته اسرائیلو اعلان وکړ چې په لویدیځه غاړه او ختیځ بیت المقدس کې به د یهودیانو لپاره نور 3000 کورونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اسرائیلو دا اعلان د سولې لپاره وژونکې هلې ځلې وبللې. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په اسرائیلو غږ کوي خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانځي. دا پریکړه لیک چې د دوشنبې په ورځ په 104 رایو موافقو شپږو مخالفو او شپږو ممتنعو رایو سره تصویب شو د غرض په اسرائیلو غږ کوي چې له نور زن پرته د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون باید لاسلیک کړي. اسرائیل د امریکا متحده ایالات کاناډا مارشال ټاپوګان میکرونیشیا او پاولو هغه شپږ هیوادونه دي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په پریکړه لیک کې مخالفې رایې ورکړي. د ملګرو ملتونو د 103 د ملګرو هیوادونو د عمومي اسامبلۍ دا پریکړه لیک قانوني یا الزامي بڼه نه لري خو د اسرائیلو د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې ټولنې نظریات ښیي چې باور لري دا هیواد په سلونو اټومي سروکي یا ګولۍ لري. اسرائیلو هیڅکله نه دي ویلي چې اټومي وسلې لري او دغه راز د اټومي وسلو د نه پراختیا تړون هم نه دی لاسلیک کړی. هند، پاکستان او شمالي کوریا هم دا تړون نه دی لاسلیک کړی. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. متحده ایالات وای له طالبانو سره بیا د سولې خبرې اترې پیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره د محلي پولیسو له جوړښت سره مخالفت څرګند کړ او وایي د یو پلان پر اساس به د پولیس په ملي پولیسو کې مدغم کړی شي. د زابل ولایت دولتي چارواکي وایي په دې ولایت کې افغان او بهرنیو ځواکونو عملیات کړي او ګڼ شمېر وسلوال مخالفان یې وژلي.
عملیات په مرکز کلات او په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي چې په پایله کې وسلوال مخالفین وژل شوي دي او دولس تنه یې هم ژوندي نیولي.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې غونډه کوي او ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسله خبرې وکړي. په دې اړه هم رپورت اوریدلای شي. د عدلي طب مسؤلانو یې په تیرو 1100 کلونو کې نړیوالې ټولنې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې او دوی له کافي اسانتیاو برخمن نه دي. دا نور رپورټونه سربیره د خبرونې په روانه برخه کې دا هم اوري چې د افق شرق په نامه د خصوصي هوایي شرکت په قندوز ولایت ته پروازونه پیل کړی دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د سوریې د حالاتو ریپورت لرو او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدلای شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلای شي. سپینې ماڼۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو هڅه په داسې وخت کې پیل کړې ده چې د امریکا د حکومت دننه ورسره مخالفت کیږي. د دې هڅو په لړ کې په بروکسل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره وکتل او اسلام آباد یې هڅولې ده چې مرسته وکړي. خو د اسلام آباد همکارۍ ته هم تاهم ځینې امریکایان د شک په سترګه ګوري. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د اوباما ادارې د امریکایي چارواکو په وینا تر انتخاباتو وروسته اوس بیا له طالبانو سره د سولې خبره رابرسېره کړې ده. له نږدې یو کال راهیسې دا خبرې ځنډېدلې دي. واشنگتن پوست ورځپاڼه د چارواکو په وینا لیکي چې دا خبره د ولسمشر اوباما اداره په داسې وخت کې کوي چې امریکایي ځواکونه ورسره سلا نه دي. د پاکستان له لورې په دې برخه کې زده او نقیزې خبرې کېږي او په خپله یاغیان په ښکاره له دې خبرو سره مخالفت کوي. د واشنگتن پوست ورځپاڼې د رپورټ له مخې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت جکپوریو چارواکو له طالبانو سره د سولې د خبرو تایید کړی او د دې پلوي هم کړې ده چې له طالبانو سره بندیان تبادله شي. خو دوې اونۍ مخکې د امریکا دفاع وزارت له طالبانو سره د سولې د خبرو په برخه کې دلچسپي ښکاره نه کړه. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هنارا بانی کر سره تر خبرو وروسته څرګنده کړه چې امریکا په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې پلوي کوي. نوموړی همداراز له پاکستان وغوښتل چې د افغان حکومت له لوري د سولې له وړاندې سره مرسته وکړي. خو بل لور ته په افغانستان کې ګڼ امریکایي پوځي چارواکي د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري. د واشنگتن پوسټ په وینا د امریکا یو شمیر چارواکو چې نمونه یې نه دی اخیستي ویلي دي چې مخکې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امله د امریکایي ادارې تګلاره څرګنده نه وه او په اوړي کې په افغانستان کې د جګړو له امله د سولې خبرې ځنډېدلې وې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت و چارواکي وویل که چېرته طالبان وایي چې بیرته د سولې په خبرو کې برخه اخلي امریکا ورته چمتو ده. دغه مسول همدارس د افغانستان ولسمشر له طالبانو سره د سولې درې اړخیزو خبرو ته چې پاکستان هم پکې وي هڅولی دی. د واشنگتن پوسټ په باور پاکستان له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو افغان حکومت او امریکا سیاسي جوړجاړي ته دوزړی دی. اسلام آباد غواړي چې د افغانستان په راتلونکي سیاسي برخلیک کې ونډه ولري. پاکستاني چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده چې هند د امریکا په ملاتړ غواړي چې په افغانستان کې نفوذ ولري. خو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا هم څرګنده نه ده چې پاکستان دا واک لري او دا غواړي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي.
د احمد شیبر په ریپورت کې موردل چې واشنگتن ویل طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی ده چې له افغان طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط نن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ولسمشر جکپوري سلاکار ډاګلاس لوټ په بروکسل کې د پاکستان له لوی درستیز اشفاق کیانی سره هم خبرې وکړي. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د امریکا سنا جرګې په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو د عمومي قمندان په توګه د جنرال جوزف ډنفورد ټاکنه تایید کړه. پاینهل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې په افغانستان کې د خپل ماموریت د راتلونکي په اړه خبرې کوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د کانګرس سنا جرګې پرون د ولسمشر باراک اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قماندان په توګه د جنرال جوزف ډنفورد ټاکنه تایید کړه. نوموړی به په دې هیواد کې د امریکایي جنرال جان آلن چې په اروپا کې د ناتو د قماندانۍ مشرتابه ته نومول شوی ځای نیسي. ډنفورد په داسې یو حساس وخت کې دغه دنده ترلاسه کوي چې اوباما او پاوز به په راتلونکو اونیو کې له افغانستان د شپږ شپېته زرو محارب ځواکونو د ایستلو د بهیر او له 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو عسکرو د شمیر په اړه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به هم نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې په غونډه کې د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. د راپورونو له مخې په دې غونډه کې به له 2014 کال وروسته د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تمویل مسله هم وڅېړل شي. د افغان امنیتي ځواکونو کلني لګښتونه 4,200,000,000 اټکل شوي چې د زیاتې برخې ژمنې امریکا او د ناتو نورو غړو کړي او 500,000,000 هم په خپله د افغانستان دولت په غاړه اخیستي دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په دوه ورځنۍ غونډه کې به په افغانستان کې د نړیوالو امنیتي مرستندویو ځواکونو یا ISAF غړي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د نور نړیوالو شریکانو لکه د جاپان، اروپایي اتحادیه او ملګرو ملتونو استازي هم ګډون وکړي. د ناتو یو لوړ رتبه چارواکي پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې دغه غونډه د افغانستان لپاره مهمه ځکه ده چې پکې به افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د لیږد څرنګوالی او له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د ملاتړ په اړه خبرې وشي. د ناتو ملکي ویان دامینیک میدلی له 2014 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستو په اړه وویل چې د پیسو لګولو لپاره یو میکانیزم جوړ شوی او پر دې مسلې به په دې غونډه کې هم خبرې وشي.
The mechanisms, as I said in my opening statement, will be effective, will be
څنګه چې ما په خپل اعلامیه کې هم ویل، له افغانستان سره د مرستې کولو داسې میکانیزم جوړ شوی چې شفاف او اغېزناک بوي. د ناتو غړي هیوادونو چې له افغانستان سره د 3.8 میلیارد ډالر مرسته کړې او خپل افغان حکومت هم د 500 میلیونه ډالر ژمنه کړې چې ټوله 3.1 میلیارد ډالر کېږي، د مرستې به شفاف وي او پر دې موضوع به زړلی بس کېږي. په عین حال کې افغان حکومت په شیکاګو کانفرنس کې ژمنه کړې چې د شی حکومت ترې د قانون د حاکمیت لپاره به ډیری هڅې کوي او هغه پیسې چې د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېږي په منظم ډول به ولګول سي.
د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کړ چې هیواد د افغانستان په ثبات کې مهم رول لوبول شي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. همدارنګه ټاکل شوی چې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د دې غونډې په ترڅ کې به د روسیا او د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیران هم خپلو کې وګوري. د دوی په لیدنه کتنه کې به هم د افغانستان پر مسلې او هم پر ځینو نورو دوه اړخیزو مسلو خبرې اترې شاملې وي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
د کورنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره د محلي پولیسو له جوړښت سره مخالفت څرګند کړ. جنرال مجتبی پتنګ چې د سې شنبې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې ویل د دوی د تمې خلاف محلي پولیسو په افغانستان کې نتیجه ورنکړه. نوموړی وایي که څه هم محلي پولیس په یو شمېر سیمو کې ګټور تمام شوي خو په مجموعي توګه د محلي پولیسو له جوړښت سره دی موافق نه دی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په دې رپورټ کې اورو.
د کورنۍ چارو وزیر وایي دوی دا محل په یو پلان کار پیل کړی چې له مخې د وخت په تیرېدو محلي پولیس د ملي پولیسو له لیکو سره یو ځای کیږي. جنرال مجتبی پتنګ چې د سې شمې په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته خبرې کولې وویل محلي پولیس د هیواد په یو شمېر برخو کې ګټور نه دي تمام شوي. مجتبی پتنګ د سناتورانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې په دې وروستیو کې پر محلي پولیسو د خلکو باور هم کم شوی دی.
په مجموعي توګه زه د محلي پولیسو له پروګرام سره موافق نه یم. محلي پولیس په ځینو برخو کې ګټور او په ځینو کې زیان رسوونکي تمام شوي دي. ما په یوې پروسې کار پیل کړی چې له مخې به ورو ورو محلي پولیس له ملي پولیسو سره یو ځای کړم. دوی به په دې توګه ښوونه او روزنه ترلاسه کړي او داسې پولیس به ترې جوړ شي چې قانون نافذ کړی شي.
د 1400 هجري لمریز کال د چنګاښ په 23 نیټه د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا د محلي پولیسو د جوړښت تر هتاید شوه چې د امریکا د دفاع وزارت هم ملاتړ وکړ. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل د هیواد د 1.5 ولایتونو په 1.3 ولسوالیو کې د محلي پولیسو تشکیل موجود دی. د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو د کورنۍ چارو پر وزیر انتقادونه وکړل چې د هیواد په کچه د امنیت په ټینګښت کې لازم رول نه دی لوبولی. سناتورانو اندېښنه درلوده چې د هیواد په ځینو برخو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی خو امنیتي مسؤلینو هغه سیمې له پامه غورځولي. د کورنۍ چارو وزیر هم د هیواد په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو وایي چې د پولیسو په یو اوږدمهاله پلان کار پیل کړی چې له مخې به یې د پولیسو او امنیت په برخه کې موجوده ستونزې هوارې شي. یو شمېر امنیتي کارپوهان هم د کورنۍ چارو وزارت د دې اقدام ستاینه کوي چې محلي پولیس له ملي پولیسو سره یو ځای کوي. محمد عمر صافي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان کلیوالي جوړښت د تیرو درې لسیزو جنگ جګړو اغیزمن کړی او محلي پولیس خلکو ته د منلو وړ نه دي.
اقدام دی ځکه چې هر کله یو نظامی عسکر په کافي اندازه ټریننګ ونه لري هغه نه تنها چې دښمن ته دښمن دی بلکې خپل دوست ته هم دښمن کېدلی شي. نشي کولی چې خپل هغه اهدافو ته ورسیږي. محلي پولیس چې دي هغوی په کافي اندازه ټریننګ نه لري. دېرش کلنې ناخوالې او دغه دښمنیان چې کوم د قومونو ولسونو او د خلکو په منځ کې وي په دې خطر باندې محلي پولیس په هغه شکل باندې چې ورته فکر کېده په هغه شکل د هغوی انتخاب درست نه و.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت له دې وړاندې د محلي پولیسو رول د امنیت په ټینګښت کې ګټور باله خو داسې ښکاري چې د خلکو له پرله پسې شکایتونو وروسته د محلي پولیسو په اړه د کورنۍ چارو وزارت په نظر کې بدلون راغلی.
و امرودل چې د کورنۍ چارو وزیر وایي د محلي پولیسو له جوړښت سره له ابتدا نه مخالفت لري او د پولیس په دو پلان پر اساس په ملي پولیسو کې شامل کړ شي. په همدې اړه چې محلي پولیسو په اړه خلک څه فکر کوي د قندهار د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونه اورو.
خدامات اقبال هم د ارغنداب ولسوالۍ اوسېدونکي محلي پولیس رښتیا هم په دې وروستیو کې چې موږ کلي ته راغلي دي په دې کلي کې پالیسي وي ښه نتیجه ورکړې ده خو یو مشکل دی لري هغه مشکل دا دی چې دوی په هغه اندازه دیني زده کړې نه لري په د خلکو سره په راستدار سره په ناسته پاسه نه پېژني لکه څنګه چې امیلیور دي یا نور دي. دوی باید لومړی ښه وروزل شي او د ښه سلای ورکړل شي تر څو دوی ښه د خلکو څخه دفاع وکړای شي.
عبدالله کاکړ کندهار ښار اوسېدونکي محلي پولیس هغه تربیه نه لري کوم چې رسمي چوکاټ کار کې د دولت پولیس لري که په واقعیت کې تربیه سي او د کورنۍ چارو وزارت واقعا دي ته پام وکړي مؤثر تمام شوی دي. په ځینې منطقو کې د منطقي امنیت تامین کړی دي خو منتها دغه یو مشکل دی چې دی باید په کامل او په ښه توګه او په منظمه توګه وروزل شي چې د خلکو سره رویه سم شي.
د زابل ولایت دولتي چارواکي وی په دې ولایت کې افغان او بهرنیو سرتیرو د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات کړي دي چې په پایله کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 12 نور نیول شوي دي. په دې اړه لسیمه سید شاه سقیم رپورټ لري.
د زابل سیمیز چارواکي وای افغان او بهرنیو سرتیرو لتیرو څو ورځو راهیسې د زابل په مرکز او ځینو نورو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 12 تنه نور ژوند نیول شوي دي. ویل کېږي چې په وژلو شویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو سیمیز جنګیره قمندانان هم شامل دي. د زابل مرستیال والی محمد جان رسولیار وایي چې دغه عملیات د نوبهار، شاجوی او مرکز کلات ته په څیر موسمو کې شوي دي. دی وایي د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم د افغان او بهرنیو سرتیرو ګوتو ته ورغلي دي. د ده په خبره په عملیاتو کې په ځمکني ځواک سربیره هوایي ځواک هم برخه درلوده.
عملیات په مرکز کلات او په ولسوالیو کې ترسره شوي دي چې په پایلو کې 9 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او 12 تنه یې هم ژوندي نیول شوي دي.
تر اوسه پورې له وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څه موده وړاندې افغان سرتیرو هم په زابل کې عملیات کړي وو چې پکې یو شمېر طالب وسلوال وژل شوي او نیول شوي وو.
له 2013 کال وروسته د امریکایي محاربو ځواکونو د ماموریت له ختمېدو سره په دې اړه چې څومره عسکر باید په افغانستان کې پاتې شي تاوده بحثونه دوام لري. سپینې ماڼۍ کسان تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده کړې، خو په افغانستان کې د تروریزم او د وسلوالو طالبانو د بیا واکمن کېدو خطرونو ته په پام سره په دې اړه چې څومره عسکرو ته په دې هېواد کې اړتیا شته د همدې خطرونو مخه ونیسي او هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي بحثونه ډېر حساس شوي دي. نور یاس نوري په رپورټ لري.
په دې اړه چې له 2014 کال وروسته څومره امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي بحثونه ځکه حساس پړاو ته رسېدلي چې که له 2014 کال وروسته چې له افغانستان بهرني محارب ځواکونه وځي لږ شمېر بهرني عسکر پاتې شي، د دې خطر شته چې د افغان عسکرو او پولیسو د پرمختګ پروسه به چې اوس هم سسته ده نور هم ټکنۍ شي یا ودرېږي. په مجموع کې د افغان حکومت او په تېره بیا د افغان ځواکونو وړتیا په دې هېواد کې په بریالۍ توګه د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره مهمه ده. او کله 2014 کال وروسته یو زیات شمېر بهرني عسکر په افغانستان کې پاتې شي، ښایي دا کار په نړیوالو ځواکونو د افغانستان اتکا اوږده کړي چې ورسره به لویدیځ ځواکونه د نورو قربانیو شاهد وي. تر ټولو خطرناکه بلا دا وي چې که امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو ځواکونو د شمېر په ارزیابۍ کې غلطي وکړي چې په دې سره به طالبان او ورسره تړلي وسلوال ښایي وکولی شي چې خپل له لاسه وتلې سیمې او نفوذ بېرته لاسته راوړي. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې دغه یې ولسکلنه جګړه به ختموي که څه هم کانګرس په بیړه د ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې ده. ناتو په 2014 میلادي کال کې موافقه وکړه چې د 2014 کال تر پایه به محارب ځواکونه له افغانستان نه باسي، خو له 2014 کال وروسته د امنیتي ماموریت څرنګوالی نه دی مشخص شوی. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیتا د 2014 کال وروسته پلان مهم جزئیات چې د امریکایي او ناتو ځواکونو د روانو هڅو کموالی په ډاګه کوي څرګند کړی دی. د تروریزم په وړاندې جګړه د افغان ځواکونو روزنه او مرسته او لوجستیکي ملاتړ. پنیتا نه دی ویلي چې د دغه ماموریت لپاره څومره عسکرو ته اړتیا ده، خو یو شمېر کارپوهانو د 10 او 15 زرو ترمنځ د عسکرو خبره کړې ده. پوځي قمندانانو له 2014 کال وروسته په افغانستان کې له 6 تر 15 زرو عسکرو د پاتې کېدو پلانونه رامخته کړي، خو پنیتا او د باراک اوباما د ملي امنیت د ډلې نور غړي پر دې مسلې غور کوي او تمه ده چې د روان میلادي کال تر پایه په دې اړه پرېکړه وکړي. خو په دې اړه چې له 2014 کال وروسته څومره شمېر امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي او پوځ څومره ژر دغې اندازې ته رسېدلی شي، دا په دې پورې اړه لري چې سپینه ماڼۍ سیاسي او پوځي خطرونه څه ډول ارزوي. کلک شمېر ځواکونه په دې هېواد کې پرېږدي وبه کولی شي چې د تروریزم مخه ونیسي، او که ډېر ځواکونه پرېږدي په څه ډول د جګړې د ناراضیانو او د هغو امریکایانو چې له لګښتونو یې خبر دي قناعت حاصل کړي. په دې اړه بحثونه ځکه ډېر حساس شوي چې که له افغانستانه په بیړه عسکر وایستل شي، اوباما به هغه ولسمشر یاد شي چې جګړه یې بایللې او پر امریکا به د بلې ورانوونکې حملې احتمال زیات شي. په اوس وخت کې شاوخوا 6 زره امریکایي عسکر په افغانستان کې دېره دي او پوځي قمندانان غواړي چې د دغو عسکرو ډېره برخه یې په 2014 کال کې هم په دې هېواد کې پاتې شي، خو یو شمېر نور له دې کار سره مخالف دي او وایي اوس چې په کانګرس او امریکایانو کې له دغې جګړې ملاتړ کم شوی دی، ښه دا ده چې راتلونکي کال یو زیات شمېر عسکر له دې هېواده وایستل شي.
د افغانستان د عدلي طب مسؤلان وایي په تیرو 3 کلونو کې نړیواله ټولنې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د عدلي طب د خدماتو ریاست مسؤل غلام فاروق مجیدی وایي د جرایمو د پېژندلو په برخه کې ډېر کار کړی، خو په وینا یې هیڅ ډول پرمختللي وسایل نه لري. جمیله ظریف په رپورټ لري.
سره لدې چې د عدلي طب ریاست د جرایمو د څیړلو لپاره کار کوي، خو د دې ریاست مسؤلین وایي چې د جرایمو د څیړلو لپاره پرمختللي وسایل نه لري. دوی وایي نه یوازې دا چې پرمختللي وسایل نه لري، بلکې په دې برخه کې روزل شوي ډاکتران هم نه لري. د عدلي طب د خدماتو ریاست مسؤل غلام فاروق مسجدي د سې شنبې په ورځ د عدلي طب د قوانینو د ورپېژندلو په هکله په جوړه شوې غونډه کې وویل چې باید نړیواله ټولنه دوی سره په دې برخه کې مرسته وکړي.
بهرنی هیواد او نه هم کومې بلې ادارې په رسمیت پیژندلې. تر اوسه زموږ ډاکټرانو ته چا بورسونه نه دي ورکړي. زموږ ټرینران له هیواد بهر نه دي روزل شوي او نه هم کوم بهرنی سلاحکار لرو. هر څه چې موږ لرو هغه یوازې زموږ د خپل هیواد دی. موږ په دې برخه کې د ډاکټرانو له کمی سره مخامخ یو. په ټول افغانستان کې یوازې درې ډاکټران لرو. عدلي طب معیوب ساتل شوی او موږ دې ته اړتیا لرو چې ډېر مرسته راسره وسي.
د عدلي طب د خدماتو ریاست پیښې له عدلي او قضایي پلوه څېړي او بیا یې نتیجه عدلي او قضایي ارګانونو ته د رسمي مکتوبونو له لارې لیږي. د عدلي طب ډاکتران وایي سره له دې چې پرمختللي وسایل نه لري، خو بیا هم هڅه کوي چې په وخت او سم معلومات وړاندې کړي. د عدلي طب یو متخصصه ډاکتره ترینا یادګاري وایي چې د جرایمو د څېړلو په برخه کې د ډي این اې معاینې په برخه کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي.
پوښتنه کیږي چې آیا دغه جنسي تیری په دې جلۍ همدې سړي کړی چې نیول شوی دی؟ آیا هغه سپرم په همدې سړي پورې تړلی دی؟ خو موږ ځواب نشو ورکولی، ځکه چې د دې کار ثابتول یوازې د ډي این اې په واسطه کیدای شي، خو تر اوسه موږ په خپل ریاست کې د ډي این اې معاینات نه لرو.
هغه وایي سره له دې چې امکانات نه لري، مګر بیا هم د خلکو قضیې ورته حل کوي او په وینا یې دا مهال دوی 1500 ډول زهر تشخیص کولی شي. د رپورټونو له مخې دا مهال یو شمېر افغان میرمنې د ډي این اې معاینې په برخه کې له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي چې د حل لپاره یې عدلي طب ته اړتیا پیدا کیږي. هڅه مو وکړه د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو. د عدلي طب د خدماتو ریاست په وینا د روان کال له پایله یې تر اوسه 1500 حیاتي او شاوخوا 1500 د مړینې قضیې څېړلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افق شرق هوایي شرکت مسافرونکو الوتکې له کندوز څخه خپل اولنی پرواز پیل کړ. کندوز خلک په دې کار خوشاله دي، خو هیله لري چې شرکت به په کرایه کې یو اندازه لحاظ وکړي. نور محمد صحیم پی رپورټ لري.
کندوز کابل او کابل کندوز ته د افق شرق په نامه د هوایي شرکت یوې مسافرونکو الوتکې د لومړنۍ الوتنې په مراسمو کې کندوز والی محمد انور جگدلک خپل خوښي څرګنده کړه او په داس حال کې چې له دغه ولایت څخه د دغه مسافر وړون کې الوتکه الوتنې د ژمي پرانګ دی کې دوه سره د سیمې خلکو ته یو خو ترانسپورټي اسانای وباله داسې وویل.
ډېر خوشاله یم چې د قندوز ولایت د شمال شرق د زون د مرکز پایسمندې د افق شرق شرکت ستازه جوړ شوی د پیش قدمه سو او نن مونږ او تاسو شاهد یو سیاورین پرواز د قندوز ولایت تروسه او نن د قندوز مسافرین په خیر انتقالی مرکز ته د زون مسافرین او دا په داسې حال کې داسې د زمي فصل را روان ده، د سالنګ لار نور هم خرابېږي او د موږ او تاسو مسافرینو مشکلات زیاتېږي.
د یادونې وړ ده چې د دغه پرواز د پرانیستنې په مراسمو کې په کندوز کې د کامیار شرکت استازي محمد نصار رحیمی د خپلې لنډې وینا په ترڅ کې خبر ورکړ چې کامیار مسافرونکو الوتکه به هم د روانې میاشتې په 19 نیټه خپل پروازونه پیل کاندي. لکه چې وایي
شرکت هوایی کامیار سر از 9 دسامبر کې یک شنبه 19 قوس میشه پرواز خود ان شاء الله.
د کامیار هوایی شرکت به هم د دسامبر له 9 نیټه څخه چې د قوس له 19 سره برابرېږي کندوز خپل پروازونه پیل کړي. خو هیر دې نشي چې د خاغلی رحیمی له خبرو وروسته د افق شرق هوایی شرکت مسول کپتان احمد جاوید عظیمی د افغانستان د ترانسپورت وزارت د لارښوونې په بنسټ وویل چې د افق شرق شرکت په یوازې سر د کندوز په ګډون د شمال او شمال لویدیځو زیاترو هغو ولایتونو ته چې تر اوسه پورې الوتنې نه دي ورته شوي د الوتلو امر لري او د نورو شرکتونو د الوتکو الوتنې پکې نشته.
نظر به راهنمود و ابتکار خود وزارت
و هیئت رهبری شرکت هوایی افق شرق.
د ترانسپورت وزارت د لارښوونې او نوښت پر بنسټ د افق شرق شرکت د رهبری هیئت داسې یوه تګلاره غوره کړې ده چې ټولو هغو صاب العبورو او ډېرې پرتو میدانونو ته چې تر اوسه پورې پروازونه نه دي ورته شوي خپل پروازونه پیل کاندي. د زیاته کړه چې دغه ولایتونه له کابل څخه چغچران کابل، هرات کابل، بامیان کابل، مایمنه هرات کابل، کابل کندوز، کندوز کابل او زرنج او خوست کابل ولایتونه دي. د دغه راز وویل چې د دوی هدف دا نه دی چې په مارکیټ کې د ګډوډۍ یو حالت رامنځته شي، هدف دا دی چې منظم پروازونه له دغو میدانونو څخه پیل شي.
څلور نیم بجې شوې. له جانقا الکوزي څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ غونډه نن د بلجین په مرکز برکسل کې پیل شوه. د غونډې په لومړۍ ورځ به د ناتو او روسیې د ګډې شورا ترمنځ د افغانستان په اړه خبرې وشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د لومړي ځل لپاره د محلي پولیسو له جوړښت سره مخالفت څرګند کړل. جنرال مشتبه پتنګ نن د مشانو جرګې عمومي غونډې ته په خبرو کې وویل د دوی د تمې په خلاف محلي پولیسو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړه. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي یو بنګلادیشي انجینر چې څو ورځې مخکې تختول شوی و بیرته خوشې شو. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو ځان وژونکي د پولیسو ماموریت په نښه کړ او په چاودنه کې پنځه پولیس او درې تنه ملکیان ټپیان کړل. د امریکا متحده ایالاتو دا خبره رد کړه چې ګوندې د دوی یوه بې پیلوټه الوتکه په منځني ختیځ کې لادرکه شوې، که څه هم چې راپورونه وایي ایران د امریکا یوه بې پیلوټه الوتکه نیولې ده. د مصر یو شمیر خپلواکو او مخالفو ورځپاڼو د اساسي قانون د مسودې په اعتراض کې خبرونه بند کړې او وایي په مسودې کې د بیان په ازادۍ بندیزونه لګول شوي. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې د لومړي ځل لپاره ومنله چې منع شوې تروریستي ډله جندل خلافه د دې هیواد امنیت ته ګواښ پیښوي. د اردن پاچا عبدالله به لومړنی نړیوال مشر وي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د موقف له پورته کېدو وروسته لویدیځې غاړې ته سفر وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په اسرائیلو غږ کوي خپل اټومي تاسیسات د نړیوالو پلټونکو پر مخ پرانیزي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو، خو له هغه مخکې د منځني ختیځ د حالاتو رپورت. د امریکا متحده ایالاتونو سوریې ته خبرداري ورکړه چې د خپلو خلکو په وړاندې کیمیاوي وسلې ونه کاروي کنه نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د بشار اسد رژیم ته خبرداري د هغو رپورټونو وروسته ورکول کیږي چې وایي دغه رژیم په وروستیو ورځو کې د کیمیاوي وسلو انتقال پیل کړی دی. له بلې خوا ناټو به نن رسمه د ترکیې هغه غوښتنه ومني چې له سوریې سره په پوله د پیټریاټ توغندیو د نصبولو لپاره کړې ده. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې که رژیم د یاغي وسلوالو یا د مخالفینو د پلویانو پر ضد کیمیاوي وسلې وکاروي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. نن زه غواړم چې بشار الاسد او د هغه تر واکمنۍ لاندې نورو کسانو ته دا بیخي واضح کړم. نړۍ تاسو څاري د کیمیاوي وسلو کارول به بیخي د نه منلو وړ وي، او که تاسو د دغو وسلو په کارولو سره دغه له غمیزې ډکه اشتباه وکړئ عواقب به یې سخت وي او تاسو به یې مسؤول یاست. اوباما په دې اړه چې که د اسد رژیم دغه کیمیاوي وسلې وکاروي له څه ډول عواقبو سره به مخامخ شي جزئیات څرګند نه کړل. اوباما د تېرې دوشنبې په ورځ دا څرګندونې وروسته تر دې وکړې چې امریکایي چارواکو وویل استخباراتي مامورینو کشف کړي چې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو د تجهیزاتو انتقالول په وروستیو ورځو کې پیل کړي چې احتمالا پر مخالفو ځواکونو استعمال هدف وي. سپینې ماڼۍ مخکې ویلي وو چې د هرې کیمیاوي وسلې استعمال به واشنګټن سره کرښه وانګیري. سوریه د کیمیاوي وسلو په اړه د راپورونو په عکس العمل کې د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې وویل چې حکومت به تر هر ډول شرایطو لاندې هیڅکله هم د خپلو خلکو په وړاندې کیمیاوي وسلې ونه کاروي. د سوریې رژیم نه د کیمیاوي وسلو لرل تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي، خو راپورونه وایي چې دا هیواد د ماسترد او سارین ګازونو د عصبو د وژلو خطرناکه زهري کیمیاوي وسلې لري. په یو بل پرمختګ کې ټاکل شوی چې ناتو د سه‌شنبې په ورځ د ترکیې هغه غوښتنه رسما منظور کړي چې له دې سازمانه یې غوښتي دي چې سوریې پولې ته څیرمه د هوایي مدافع توغندي ځای پر ځای کړي، څو دا هیواد د هغو توغندیو او الوتکو د ګواښ په وړاندې خوندي شي چې کیدای شي له خپل ګاونډ سوریې څخه ورته متوجه وي. تمه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په مرکز بروکسل کې دغه پلان منظور کړي. راپورونه وایي چې د امریکا متحده ایالات او هالند به د ناتو غړي ترکیې ته د پاترویت میزایل چې په هوا کې توغندي او الوتکې تخریبولی شي ورکړي. د د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترکیې ته خبرداری ورکړی چې له سوریې سره په پوله د پیترایت توغندیو ځای پر ځای کول به یوازې دښمني راوپاروي. پوتین دا څرګندونې د ترکیې له صدر اعظم طیب اردوغان سره له خبرو وروسته په استانبول کې وکړې. ترکیه چې په خپله خاوره کې په زرګونو سوریایي کډوالو ته پناه ورکړې، په کراتو کراتو یې د بشار الاسد د رژیم د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. په سوریه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له وجې ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د مرستو رسولو د فعالیتونو د درېدو اعلان کړی او ویلي دي چې ټول غیر ضروري کارکوونکي له دې هېواده باسي. ملګرو ملتونه په سوریه کې شاوخوا 100 بهرني او 900 سیمه ییز کارکوونکي لري. د ملګرو ملتونو چارواکو ویلي چې په دې وروستیو کې په پایتخت دمشق کې وضعیت ډېر خطرناک شوی دی. د دمشق په څنډو کې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو سختوالی نړیوال هوایی ډګر له ګواښ سره مخ کړی دی چې د مصر او اماراتو د هوایی شرکتونو په ګډون یو لړ شرکتونه دې ته اړ کړي چې دمشق ته خپلې الوتنې لغوه کړي. حکومتي ځواکونو د دمشق په څنډو کې د وسلوالو مخالفینو پر سنګرونو بریدونه کړي چې د هغوی د وړاندې تګ مخه ونیسي او د هوایي ډګر په شاوخوا کې هم د جګړو راپورونه ورکول کېږي. راپورونه وایي چې د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت ویان له هېواده تښتېدلی چې دا د سوریې د رژیم د ورختایي بله نښه ده. ویل کېږي جهاد المقدسي چې په عام محضر کې د سوریې د رژیم دفاع کوله بیروت یا لندن ته تښتېدلی دی. تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید شوي او دا هم روښانه نه ده چې مقدسي له خپلې دندې لرې شوی او که د مخالفینو خوا ته اوښتی دی.
ازادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو زه صالح هرکلی کوم. په دې پروګرام کې اوري چې خلک په کندهار کې له پاکستانی کاریګرو شکایت کوي. دوی وایي دغو کاریګرو له دوی څخه د کارونو فرصتونه اخیستي او ځینې نور بیا وایي چې دغو کاریګرو ناامنیو ته هم زمینه برابره کړې ده. په دې اړه د کندهار له چارواکو سره هم خبرې سوي دي.
داسې بهتر مونږ چې عرب له مرسل نه پاره یو نیم سل نه پاره پنځو سل نه پاره شپېته نه پاره پاره هفته کې مونږ ودی ته ودی.
ورپسې له نورو اوریدونکو پر نورو مسایلو د دوی ټلیفوني پیغامونه اوریدلی سي. د پروګرام په پیل کې ورزو د افغانستان جنوب ته. په وروستیو کې په کندهار کې د پنجابي کاریګرو شمیر زیات شوی چې د بیرغونې په پروژو کې کارونه کوي. د کندهار په عینومېنه کې هم چې د بیرغونې یو اساسي پروژه ده، په سلګونو پاکستاني کاریګر تر سترګو کېږي چې د بیرغونې او نور کارونه کوي. په پیل کې په کندهار کې د څو افغانانو نظرونه چې وایي هره ورځ د ښار په چوکونو کې د کار د پیدا کولو په نیت ولاړ وي، خو ډېر لږ کارونه ورته پیدا کېږي. دا ځکه چې پاکستاني کاریګرو پر دوی کاري ساحه راتنګه کړې ده.
زما نوم عبدالمتین د ځاکه د خلک کسي ماشان ډوډۍ نه لري، په روډو باندې پراته وي، روډیو کنارې بل کنارې ته پراته وي. خارج راغلي دلیا کار کوي، هیڅ مدرک نه لري، نه تذکره لري، نشان لري، بابا دي کار ساز موږ کار نسته.
زوانم نسیم دلته کندهار شاید روزانه کار کو راغلی چوک موږ کارونه بس پات دي، خاص کارونه نسته، داس کم بيد کیش پنجابیانو د نور خارجان د بار کارونه زیات ست، موږ د بار کار نسته، ولی چې کار روزګار منزده بنای منزده بل کار یو کسب منزده، بس خاص مزدوری باندې مون چوک نه بیای. هغه پنجابیان چې دغه پنجابیانو کسب زده دي، هغه داس دیوالونه زده دي، دیوالونه جوړولای سي، ساختمانونه جوړولای سي، موږ نس جوړولای، هغه سواد لري، خط لري، موږ خط نه لرو.
پنجابیان راځي هغه ته ودی دل کار پیدا کی، موږ دغه ځای و دغه افغانستان دغه دولت دغه مخاور د مست کار نه پیدا کی،
موږ څوک چې
موږ څوک چې څوک چې و بغاری و لاوی و څوک.
زراز محمد يم د کندهار د کلی ام دلته می کور دی، ورور خواري او غريبي هغه شي یو نفر راشي سل نفر ورته راځي، مشتکار پیدا سوی نه دا څو ورځې خپل د ملای خورم ام دا بچان را پشي دي، کور را پشي دي، د پنجابیان د کار پیدا کیږي، مشتکار نه پیدا کیږي. وزنه دغه شي مخلوق دغه شي دی، سی یو وایزه د موټر کیران نه مابل وایزه نه لرم، سی یو سړی ورته راشي سل نفر باندې راځغلی، کارونه مدای سر له خراب دي.
خلک وایي پنجابي کاریګر د خپلو مهارتونو له کبله توانېدلی چې په کندهار کې دندې پیدا کړي او افغان کاریګر وزګار پاتې سي. له څو پاکستاني کاریګرو سره مو هم خبرې کړي چې اکثره یې د پنجاب ایالت دي.
ریاض حسین د اصل کور پنجاب دی، پاکستان دی، دا اینو مینو کار کوي کندهار ته، دا دلته بنای کار کوم، دا کاشي لګي پلستر کې کارو سم دی، ګرد نفر سم دی، ٹھیکدار وی سم دی، حاجی صاحب سم دی، ګرد مالک وی سم دی،
تقریباً دو درے کال کی جمع دلتا ہے نا میں نے کار کا.
محمد اشرف دی پنجاب دی التا داجے کار کی انہیں مینو سرکار کی بنا دی رور خشت کاری کی کاشی کی ٹھیکہ ٹھیکہ کی رور بس
ځینې نتایج سوي ارقام ښیي چې په کندهار کې په زرګونو پاکستانیان د بیا رغونې او نورو کارونو په ترسره کولو بوخت دي. په کندهار کې د کار ټولنیزو چارو شاهدانو او معلولینو رئیس نظر علي قانی براته وویل چې له دوی سره څو تنه پنجابي کارګران ثبت دي.
دلته په کندهار کې چې تر اوسه پورې زموږ سره راجستر شوي دي یا ثبت شوي دي 1 شپږ شپېته تنو خارجي اتباعو ته موږ د کار جواز ورکړی چې هغه ویزه لري او د ویزې د ارتباط خارجي د لارې څخه ویزه سوی وي او دلته د خولي پارټ ټاپه ولري او هغوی ته موږ په کندهار ښار کې د کار د جواز کارت ورکړی.
د دغو کارګرانو لپاره څه شرایط موجود دي؟
دوی باید پاسپورت ولري، دوی په دغه باندې انټری ویزا ولري، یعنی دعوت سوی وي دغه شرکت یا ادارې د خوا څخه. اداره باید تضمین ورکړي او تر تضمین وروسته دا سړی باید د پر سرحد باندې د خپل ویزې دغه ولري او د پاسپورت په دغه باندې دی د خولي ټاپه ولري. په داسې شرایطو باندې موږ دته دا د ورکو مسلکي سند ولري. زه مکلف یم چې کم خارجی اتباع چې راځي دغه شرکت یا ادارې په غوښتنه باندې د هغوی د ادارې د تصدیق په اساس باندې موږ دوی ته مکلف یو چې دوی ته د کار د جواز ورکولو کارت ورکړو.
په کندهار کې خلک شکایت کوي چې په دغو پنجابیانو کې اکثر یې له اسنادو او پاسپورټونو پرته افغانستان ته راځي او دلته کارونه کوي. دا هغه مسله ده چې د کندهار د امنیت امیر وایي دوی ورته جدي پام کړی دی. د کندهار د امنیت امیر رحمت الله طرفی وایي دوی په ور ور دغه ډول بې اسناده بهرني کارګران نیولې دي.
هر هغه څوک چې زموږ د پولیسو په جریان کې نیول کېږي یا راوستل کېږي په لاندې نیول کېږي څوک دغه نه لري پاسپورټ ونه لري هغه موږ نیسو بېرته راځي موږ څوک په څو واره نیولې دي. یوازې نه تاسو ټول شاهدان د دې خبرې یاست، مګر داسې بهتر مونږ چې عرب له موږ سل نفره یو نیم سل نفره پنځوس نفره شپېته نفره په هفته کې موږ
په کندهار کې چارواکو څخه باندې دوه کاله مخکې 312 تنه پاکستانیان چې د کار لپاره ورغلي وو او قانوني اسناد یې نه درلودل له دې ولایته وشړل. چارواکو دوی د کندهار په نام نه یو کې دخیل بللی وه. دوی هغه وخت ویلي وو چې په دې ولایت کې شاوخوا 10,000 پاکستانیان چې اکثریت یې پنجابیان دي په بېلابېلو کارونو بوخت دي. افغان دولت وخت نا وخت د افغانستان په نام نه یو کې ګاونډی هیواد پاکستان ملامتوي. د کندهار د ولی ویان جاوید فیصل وایي د دغو بهرنیو کارګرانو موجودیت تر یوه حده د امن لپاره ګواښ ګڼل کېږي.
د بهرنیو کارګرو شتون په کندهار کې تر یوه حده پورې ستونزه ده. ولې دغه ټول کارګران چې راځي هغوی د بهرنیو چارو وزارت د قانون د لاسې سره سم راځي، د سفارت د کنسلګرۍ د لاسې سره سم راځي، پاسپورټونه لري، که چیرې کوم شرکتونه تجاران یا نور شرکتونه دغه کسان راولي هغوی ټول قانوني اسناد ورسره وي. ولې هغه کسان چې په انفرادي ډول راغلي د افغانستان ته د هغوی سره چې پاسپورټونه وي کوي د هغه په کندهار کې کار کوي، ولې چې پاسپورټونه نه وي ورسره یې په اسنادو کې اکلن یوه ډېره کوچنۍ اشتباه هم وي هغه د امنیتي ځواکونو له خوا څخه نیول کېږي او بېرته ردمات کېږي یا خطرول کېږي وربطه حکومت ته پیاوړي کېږي. نو یوازې پنجابي کارګران دي که د نیپال د هند مثال نیجر هندوستان سریلانکا دا کارګران هم هر کله چې نیول کېږي چې په قانوني اسنادو کې پیسه مشکل وي هغوی تر کله اړول کېږي.
تاسې د ازادي اوریدونکو پروګرام له ازادي راډیو اورئ. د پروګرام په پاتې شیبو کې پر بیلابیلو مسایلو د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه له کومې تبصرې پرته خپرو.
کرم خان کامل یم د خوست سرت د لشیر ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل پیغام ثبتوم. آیا د خوست والي سرحدي سیمې ته یو بیا رغونې کارونه کړي؟ هېڅ څه کارونه مې دغه سیمه کې نه دي کړي، خو صفر به کې هېڅ څه د بیا رغونې کارونه نشته. نه څه نه بندې ور شوي دي، نه یو مکتب جوړ شوی دی. دا څنګه والي ده؟ دا څنګه ولسوال ده؟ دا باید جوړ شي که نه؟
زه هلمند ولایت ګرم تحصیل پریشان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دا سړکونه چې درې د زابران ورته وایي دا سړکونه ډېر خان دي. پاسب ولسوالۍ پورې څو فدار کنته په دولس تېره میرو څه دي ښې موږ له ولسوال محترم والي ته څخه دا هیله ده چې دا سړکونه پاخه کړي او دا سړکونه موږ ته جوړ کړي.
السلام
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
زه محمد اواز سوارایم د خوست ولایت څخه مزاحمت درکړی دی اما پیغام دا دی چې په خوست ولایت کې د بعض اشخاص لپاره بعض ځمکې عصب شوې دي او تر اوسه معلمانو ته په برخه نه ورکول کېږي نو ما خواهش دی دلوالپور چرواکو سره کاپ ولسی جرګه کړي او کاپ ریاست جمهوری وزارت چوکۍ باندې دی چې د هر ځای کې هر ولایت کې استادانو دپاره نمرې تولید شوي دي او فقط یو خوست یوازینی خوست ولایت دی چې تر دې دمه په دغه لومه کې راګیر شوی دی او تر اوسه د دوی دپاره نمرې نه تولید کېږي او د بعضې چرواکو لخوا زیات ټینګار پرې بخښ شوی دی خو هغه هیله مدا ده چې دوی دپاره نمرې تولید شي.
د لوګر ولایت د حاضر سواری صاحب منګل لیکل څخه ترګیږم منګل دا خواهش ده چې د حاضرې او د منګل پولیسې کې ډېر غټ مشکلات دي موږ غریب خلک یو تاریخ کې درسونه نه سوي لري موږ ته د زمینې لپاره پروګرام پرې جوړ شي موږ د خپل کلي کې درسونه د معلمانو څخه ووایو وسلام.
پنتن محاصل هم دا څلور میاشتې کېږي چې موږ ته بدلاشا نه راغلی خو اوس ته بدلاشا راکوي زمونږ ته خو د یوې میاشتې بدلاشا چې د دو تاسو یو میاشت رخصت کړی راته ګرځوي.
پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیمي اسکندر یم. زما غوښتنه د معرف او وزیر ښاغلي فاروق وردر څخه دا ده د پکتیا ولایت څنګه ولسوالۍ ته د درکم ته امرونه د پکتیا ریاست څخه ورکوي چې هغه شاګردان په اتم نهم لسم صنفي کې نه وي او دوی پاکستان څخه راشي سمدلاسه دولسم دولسم امرونه ورکوي. نور شاګردان په دولس کالو کې لیسو څخه پارېږي او کوم شاګردان چې د ریاست څخه امر راوړي هغه په دوو کالو کې پارېږي. داسې اعمالو باید ډېر سخت او باید بندي سرې ولګېږي. دا کارونه ټول د پکتیا ریاست کوي او په دې باندې زمين نیو کډاله چې انده کې به داسې نیو او عمل سره نشي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته غواړی اس
عبد الرحمن رحیمی د کندهار ولایت د جنرال ولسوالۍ اوسیدونکو هیڅ اعلان په کابل کې د حقوق او سیاسي علومو په پوهنځي کې زده کړې کوم. د نیکه مرغه چې په افغانستان کې به په 2014 کال کې خدای دې وکړي چې افغانستان ته یو تلپاتې سوله راشي او اوازې دي او رښتینې حالات هم دي چې خارجي ځواکونه به د افغانستان څخه ووځي او په افغانستان په 2014 کال کې شفاف او عادلانه انتخابات کېږي. خدای دې داسي وکړي او خدای دې زموږ مشران ودې ته وفادار وساتي چې نور خپل وطن وران نه کړي.
ما دا غوښتنه د افغانستان حکومت وای خارجیان زموږ سره پاتې شي تر 2014 کال وروسته. اما که دوی وایي چې خارجیان زموږ سره پاتې شي خارجیانو کومه ګټه تر اوسه افغانستان ته کړې ده؟ مشکل دوی پېښ کړی دی. پر ډنبر کې روانې دي نور مټر دوی نه پرېږدي. څوک یې دوی د مخکې مسافرین مریضان اگر د پنتیزاری یو مشکل خو ده بل دا د بمباری کوي ملکیان شیدانوي
خبر چه بهرنیان چه تاسو په افغانستان کې کډې ورکی او په پوزي اډې ورکی
نو دا د سوجي خبرې به زم شاته کې دا خبره.
My name is Mohammed Daoud Akhlaqi. I am taking from Quetta. We Afghanis want from NATO forces that they should not leave us alone. Our government should separate the bad and good people from one another. We want the truth of democracy in our country. The corruption should be finished. Thank you so much. Say my salam to all Afghanistan and have a lovely day. My program is Pashto Nashorka.
The Pashto Wallet. دا څنګه نه اوس له ځخه زه نه ولنه خنډی څنګه یم او وسمې دا له پاکیا غرض مسولین څخه د پاکیا ولی څخه او لاتی شورا رئیس خاصدان حدیث څخه چې د پاکیا ولایت په مرکز ګردش کې دي امور شوده مالوین کوم ریاست چې دا دلته دا ستا کمانډان څخه درې دا زموږ ته پیسې اخلي او رشوه د اخلي او کچېرې موږ رشوه ورنه کوو نو ته که چې نه او دا کوي او نه موږ ته پیسې راکوي.
زه د رودات څخه خبرې کوم. افسوس په دې باندې چې زمونږ د رودات مدیریت ډېر خراب دی. مدیر یو رقم د نظارت غړي درلګم اوس کاندیدان ناجي صاحب مهربان موږ باندې نظارت غړي مقرر دی. داسې کسان مقرر کړي دي چې هغه خپل نوم نشي لیکلی چې مکتب لیدی کې مکتب له دغه غوندې تللی نشي چې شی لیکلی نشي.
کچکی په بازار کې یو پټا وسو په پټاو کې دلته د نړۍ موسسې زموږ سره کومک وکړي. دلته مامورینو د لشکرګاه په دغه کې په دفتر کې مامورینو زموږ څخه حقونه وخوړل. اوس موږ ته د آی آر سی د موسسې حالات نه معلومېږي چې په چیرې دی مرکز یې چې موږ ورکړو د هغو مګدا خپل حقوق معلومات وکړو.
زه راز محمد زلطوان د ننګرهار ولایت خیمې لیکوالۍ نه دا زخمي غوښتنه لرم د زراعت وزارت څخه دا ده کوم پروګرامونه چې دوی په کار اچولي دي په بزګرانو کوم اصلاح شوي تخمونه او یاسرې ورکوي د دوی په نومې رالېږي هغه شیان بزګرانو ته صحیح نه رسېږي او کوارېږي نو چې سیمه ییز مالکان یا ولسوالان نو هغوی دې صرف د څو کیلو په اندازه سره ورکوي.
زه د بادغست ولایت د غورماشت ولسوالۍ د توتکي وګلیم بلاغ د اوسېدونکی یم. موږ سره وګورو کې دغه قوه مشترال موږ سره ډېر ظلمونه وکړي موږ په منډیکۍ کې ډېر جنګ وکړي موږ کورونه ډېر خراب شو موږ بخالګ ډېر ماجر شو دوه زره دوه نیم زره کور ماجر شو ډېر ماشومان مو یخنی مړه کړه موږ بېخي در به در شو دغه دولت چې زموږ سره همکاري وکړي.
خبر ہی دا امبولانس دلته ورکړل یا درې څلور ناسو کې څلور پنځه ځنه نام دې شي امبولانس کې نه وړي یا چې شخصي ګاډي کې وړي بس په سناره کې مړي شي نو دې به دا هم خوړل شي.
یارو پر سواله کې چې دا کومه شفاخانه ده دلته دا ډاکټران ټول د واګانې بهر هرڅي او مریضان به هیڅ هم نه کوي چې په پاملرنه وکړي او ټول د واګانې د بيځای بيځای خرڅي.
خبر اردو طالبان ہم
خبر پاکستان طالبان ناغو په مقابل کې او رسول او عالی شورا ته دا نظر ورکړي چې موږ تاسو په کول وکړل له موږ تاسو سره همکاري کوو خلک په هغو مشرانو ته دا اجازه ورکړل چې په تاسو په پاکستان کې پاتېږي که په افغانستان کې ګټه تاسو خپل نظر ورته وکړي ګټه دې څه شي هغه خلک چې د خپل سر شي چې په پاکستان کې پاتې شي هم یې پیدا ونه کړله او که افغانستان ته راشي نو هم یې پیدا څه شي.
گلاب خبر کو پاکستان جی
طالبان او د افغانستان سلاس واخی او غوانان خپل سرکشنی او روغ لکیه او نه دې د عالم مختکی چې برادر یې ولې دې هغه د افغانستان سره جوړ کول او د وی پاکستان ونیوی د پاکستان ناسکسته ابل شت خیر په نامه باندې چې کړه د افغانانو سره خبره کوله د وی وشتې په کوچلاق په سیمه کې
دا قوم برحق کنداری رید ملوان خبرتون در سنگی سر سلاودین رو بانی که مشری سکلاوی پاکستان تا کلی بی کن تالیبان چه ایلی قلی دی دا تالیبان دو چا تا نغمی چی رسولا یو خبر دادا که دوی افغانستان تراشی به هو خلق دل بزیاد سیل کهو که لحمد و سلام زیب و سلام رکیتی و مجاهد بل بل هغه خو هیڅ ګټه نه ده کړې د سولې بحث او که په پاکستان کې پاتې شي نو هم بې ګټې دي ګټه په داسې شرط کې په یو پر سره نه کېږي اوس یو څوک کلاسې د افغانستان د حکومت د یووالي سره خبرې وکړي دا خبرې نه بلل کېږي خبرې باید د ارګ سره وشي خو دغه خلک هم یو شورا لري یو پرېکړه لري یو بل لري خبرې باید د هغه چا سره وشي دا کار په لاس کې دی دا کار یې دغه دی چې د سلاودین رباني تک ناکامه دی ځکه چې د حمید کرزي کار کامیابه وي په هند کې
فیصل خبرې کوم د ننګرهار ولایت له حکافت یا غلطې ولسوالۍ څخه زه خو د سولې علي شورا په باب یو نظر لرم سولې علي شورا جوړېدل چې دي دا هېڅ ګټه مو ته نه لري او یا د سولې علي شورا جوړېدل او یا په کوټه کې د تخلاصول او یا نور ټولو چارواکو سفر خارج ته دا ګټه مو ته نه لري زما شخصي نظر دغه نظر ده چې موږ تاسې ورونه که هغه هر څوک که تاجک دي که پښتون یې که پارتیوان چې په هغه طبقه یې باید موږ تاسې په خپلو کې یو موټی شو او دغه یو نتیجه ورکړي خو دا د سولې علي شورا کې دې کې خارجي لاسوهنې دي او دا هېڅ ګټه نه لري دغه ما یو نظر وساتو
زما نوم ګلبجن دی د کلات څخه خبرې کوم اوس سیمه په کیسې کې ور ویل چې د پاکستان په شارو کې داسې کارخانې وایي فعال شوي دي چې شراب په عامه باندې و خارج ملکو ته استي او افغانستان ته یې بېسېر استي نو په دغه هکله باندې د پاکستان د علماو مشران دغه چې ناست دي دغه ولې څه نه وایي دغه چې د افغانستان باندې فتوایې ورکوي او پر افغانستان باندې د جهاد او د دې نارې وایي افغانستان خرابوي په هغه ځای کې چې کومې دغه شرابخانې او دغه چې کوم په پاکستان کې دغه ځایونه او دغه سیمه ملي کېږي او دغه ولې چوپه خوله پاتې دي
د وردونکو له همدغو پیغامونو سره وسنۍ پروګرام د غلطه پای ته ورسید. ستاسو نور پیغامونه په نور پروګرامونو کې خپرو. بل پروګرام مو د جمعې د ورځې د مبشین پر 2 بجو خپریږي. تر هغه د خدای پامن.